ترمحکوم چې لڅوار لسو کالو راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرې گچی سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداری ته کې خودل. لاغه هندي میلیاردر مهم خبروم چې خپل 2 میلیارد سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګې کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریچو لدی هم خبرې گئی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ذکتنې خ په درز وکړي وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربد کړی.
کانگریس خبر د حمله سی چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامی ارزښتونه چې دي کم ملی ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړي. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګرځو جنگ منتفی ګرځو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس پی.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کوي تاسو ټیم پوره ده.
ویدم دا میا سوز د چمر خاطر روان دي
و ام یب یو څوک مرګ را خسته دي نو زکه زمو جو خاطر روان دي.
د طالبانو واکمنه کلمړې وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي بې سواد کچه ډېرې ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونه دي ودونې دغه ډرامې دي خو د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي. د شادیان دښتې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلي یو او مزار شریف ته د دښتې شادیان ته راغلي یو. ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
دښتې شادیان ته راغلي یو. ډېر ښه هوا ده ډېر ښه خوند کوي ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډېر خلوب ډلې وې پوښلې خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړه او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای کافی او خرما به بشري. بیا هم ستړي مشي. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړ چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي وو، خو دا د لغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا دوه اونیو کې ترې 8000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا څه نه و پېښوري غواړي دا ټیم داسې دوه ګنټو کې وزار چې بیا مې د بیره خپه کوي بس هغه دوه ګنټو کې بیا ځکه ځان موږ ځایار ساتلی وو
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,00,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندی د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلیو چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاسنه دی ویلي چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او له دې لارې خپلو سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسې وینو چې په دغو تخلیو کې یا د افغانانو په راشللو کې یوازې هغه بېوزله او غریب افغانان راشلل کېږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګرۍ لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کېږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناخت کارډونه ورکړي، رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګرۍ ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمنن لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به 65 د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه وه، تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړې کمیسیون ناروغانو ته جوړ شوی وو له دوی نه هغه ځانګړی د پرشیټ یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دی غو پرتله په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي او په دې کې مونږ تر برخه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسی لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختریزه لیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو له هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه، چې اطلاعات و کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي. مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي، نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې دی اهمیت ورکوو، دولس په رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې دی موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی دی. نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوران ته کلاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویست وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویست ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نعیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویست د دریز ویندوی کړې ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه یې لا هم نیولې ښکاري، تېرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ $10 میلیونه ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالوي په شین زور پرې منلی چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سر دا کار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه مون خواهش ده او سپدغه درتونونه کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا شمې څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوه سطحو دی، دا خبره په دوه سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچا د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې وه، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لاره نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن دادا چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسو چی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پرې خود در به در پر ملکو کې دي لږ د پالیسی کې نرمخت راولې. تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو ته وایم، په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي، دا باید تاسو د ولس لپاره په پالیسی کې تغییر راولې او ولس باندې رحم وکړي. او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، مونږی مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي. همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې آزادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
او سم ټولنیزې شبکې اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوې د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اخترییز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوزونې میله هم ځانګړې وه.
خوشحالی احساس کو دا پراشوٹ بیا جلا فن کی دا گلوڑ جائے سکھا کل یو نہ پارا پشکی کی کرا دھوانا پارا پشکرا تھا سی مزا ڈیر جالے بازی تھے دروازہ مجھے جمنا وہ ڈیر شفن کی.
او کسان طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نورو ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي د لیر دایو سره راغلي، موږ هم د لیر دایو سره راغلي. دلته ښه سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیرونی دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو ورونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا بې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمېر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمېر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي. ترکیه،
ایران، خپل د فلم ستوري ته ډېر ارزښت ورکوي. ورنن موږ فلش مې سره خپل ستوري ته یو ډېر ښه ارزښت ورکوي. هغه ستوري چې دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندی ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونی دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپله دوه میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته یې مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند گجرات همت نگر کې مشهور پنګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللی وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی به روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کېږي تر دې چې ټول عمر به یې یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توکو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او لمسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کېږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 30 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په و مورز کې مه هېروئ.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی ملما مونن یو لیکوال چېډونکو یو شون کړي هر موقع چې ترلاسه کړي زده کړي کړي او هر ځای چې تللی ځان بوخ ساتلی او دادې لڅو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یو ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. معلوم لای ورڅخه و غوښتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووایي چیرې زیږیدلې او لوی شوی دی. د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. امانوم شاهسوار دی، تخلص مې سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یوه سیمه ده چې نیازي نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زم دغه د سنگر په کلي کې زیږیدلی نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگر په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي او د منځنیو زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې وم چې یوه ډېره ترخه او د یتیمي سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، ما ویل زه خو حربي ونیوم او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دغه خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې ما عمر شاوخوا 14 کاله به و نو بیا بیرته مغه د عربي ښوونځي نه تیر شوم، همدغه روخان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده، اوږده. په دې معنا هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا درې ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روخان لیسې ته تلم، او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې دولس نیمې بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم، نو بیا به شاوخوا همدغه درې درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنې شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص شومه بیا هم ښه ویوه، ډېر ښه پوهنځي ته شامل شومه.
تاسو ویل چې ډېر خوشحاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوئ، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشحاله شاید نه ول، ځکه چې جنګ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغی، هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري یونیفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و، او معاش هم ښه و، ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهرشاه وخت دی. نو ظاهرشاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی د داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مشر زه وم. هغه وخت کې مې عمر همدغه څوارلس پنځلسو کلو و، ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ پنځه، چې دوه ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چېار و هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې، هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړې، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا اووه کاله و، د ستار د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ ومې نسو کولی. بیا معلم سوم، نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې پنځه اتیا نمرې پوره کړي هغه باید اری دارالمعلمین ته معرفي شي. بیا زه علي دارالمعلمین ته معرفي شوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارالمعلمین ولوست، د تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم شوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته د لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې شوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده، دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي که نه، نو ډرامه پرلهپسېونه او دو طلایي په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کوي. دغه وخت کې زه پوهې حالی وم، نو لاړم بېرته رادیو تلویزیون ته لاړم. هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ و جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته، پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بېرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شي. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا ما پوهنتون جوړ کړم، ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ. دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمدشاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پیښور کې او سیمه دالته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پیښور یا د پاکستان هغو راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ، نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه، بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی، دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلوېښتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برېټانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برېټانیې سفارت ومنلم، بیا راغلم دلته برېټانیې ته. بیا په برېټانیا کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ، یعنی یوازې کرامې $3,300 شوه.
له ازادي راډیو د ازادي میلما پروګرام اوري زموږ میلما لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. خاصب چې برېټانیا ته لاړې، دلته د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایست، دلته بیا په څه بوخت شوي؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت ته لاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپېږي خو ډېر په ځنډ وروسته، د شملې په نوم باندې، او له هغې نه راپه دې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راکړه. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15-20 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما ورازم او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي، په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه، د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نهم سم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه، او په افغانستان کې دود داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی، نو زه لومړی شاعر وم او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالمین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو، او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً که ووایم د تاریخ مراسه تاریخي څېړنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې، د افغانستان تاریخي جغرافي د تاریخي جغرافي څرنګوالی، د ډرامې تاریخ او فن، د افغانستان قومونه، د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخې، داستاني او هنري ادبیات، وزیرستان، لبلی د ارګ ترمانۍ، شعر، ژبه او ادب، افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې، له احمد شاه ابدالي تر حامد کرزي، ښکلا پوهنه، یواله په الماس، لرغونی افغانستان، دا نو هغه څېړنیز ادبي او تاریخي کتابونه دي چې لیکلي مې دي. خو له دې نه پرته فرضاً په داستاني ادبیاتو یا هنري داستاني ادبیاتو کې لکه هوسۍ کېږدۍ، دوه بغدادۍ کوترې، داسې پیغلې هم شته، یو موټی خاوره، د قربان مور، د بی ادم ټولګی، د کلي بابا، د زرو ګټ، ګیرې او مرکې، سلطان او هوسۍ، د کودامان بلبله، د غاړې روپۍ، دو جنه کېږدۍ، دوه شمې، دوه قبرونه، د یوې تنې دوه سرونه، د ښکلا رخه، نیغه او جګی، د تقدیر پاڼه، پیغلتوب. بیا په شعرونو کې شمله، د نکریزو پاڼه، د شبنم خیخه، د سپینغر له پاسه څانګه، مسافر، دا لکه ورکه زرکه، یواله په ګلابونه، دغه مې بیا شعرونو دي. نو ټولې لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دي دادي، ناچاپ یې هم تقریبا انشاءالله
افغانستان کی چاپ شبی، پا پاکستان کی چاپ شبی، او که پا بریتانیا کی؟
دیر پا بریتش لایبراری ارتوی، نه او بخی بریتش لایبراری نه، آقا دا انوشتی بو که جنسی پا پیخور که تاستا ممکن معلومه، دیر روی کتاب خانه دا ډیره بریده هغو چاپ کړي دي، او په افغانستان کې تقریبا بیا دا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یوه خبر هغه د یو کتابتون دی او تریوبری د هغو چاپ کړي دي. دا ټول کتابونه نو یعنې په پېښور او کابل کې چاپ شوي دي.
درست. تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستوه، درته ویل چې فورا د دوی له هېواده ووځي، په دلیل یې پوه نه شوئ ولې؟
هلته یوازې زه نه وم، تقریبا موږ دوه استادان په دغه شکل باندې اړ سو. یو الهام صاحب مخې چې په امریکا کې مړ سو، یو مکتوب د الهام صاحب په نوم راغی، یو ما په نوم باندې راغی. نو پوهېږم په دغه لامل موږ ته نه ویلې چې ما ته جوړ کړی و. خدای شته دې پوهنتون دومره پرمختګ وکړو چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3200 شاګردان محصلین علاقان درلودل، او تقریبا د 150 په شاوخوا کې نجونې وې، یعنې دوه بیلابیل جایونه مې ورته نیولي وو. او یو مې شفاخانه جوړه کړې وه، او یو ډېره لویه ستره کتابخانه وه. له بده مرغه چې هلته درې نور پوهنتونونه وو چې هغه پوهنتونونه له نیکه مرغه وایم، یا له بده مرغه چې سقوط شول او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل. یو د حزب اسلامي په نوم و، یو د جهاد، یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم و، چې یو د حکمتیار صاحب و، بل د سیاب صاحب و، او بل مهات المؤمنین په نوم دی د رباني صاحب و. نو دغه درې پوهنتونونه خدای شته سقوط شول، شاید د کینه به وه خوار شي چې و. نو دغسې یو ستونزه راته پیدا شوه، او تر یو وخته زه تقریبا پټم وم، او یو وار دوه وارې په پوهنتون کې چاودنې وسوې. دغه ډول ستونزې وې، له بده مرغه چې نور لامل ما ته معلوم نه و، خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم او بیا داسې یو پوهنتون مې جوړ کړ. دا پوهنتون م تقریبا په هغې کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول، نېشنل عوامي پارټۍ غړي، او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه او تګ راتګ دا خبرې نه. دا پوهنتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پوښتنه وکړئ ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. زه فکر کوم چې یو شمېر دغو ستونزو هم غاله راکړه، خو وایي چې خیر راپېښ کې شر راپېښ کې چې خیر مې پکې. نو ښه وو، هغسې زه راغلم دلته، خو اولادونو مې هم درس ویلې. زه هم راغلم په دغه دا 25 کاله زه پرزن د بریټش کتابتون ته زم راځم. دغه یې ما دپاره یو ډېره لویه پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوس هم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوري. زموږ میلما لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی.
پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوس هم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
استاد، که دی وطن دی خاطرو پاره و وایست، تاسی مخکی دی وی بد خاطر یادونه وکړه دی خپل پلار دی وفات، پښوان کې خیو بد یو ځای وی، که کومه خ خاطره در په زړه کې ګراته و وایست؟
په دوه سترګو خ خاطرې خوبم درته وایم، خو هغه تیر خاطرې رښتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمي ترخه څپېړه مې په مخو خوړه، او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اوله ورځ مې مورکۍ مړه سوه، او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ سم او مغه د قبره هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم، او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه، بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفعه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلیرس کاله په سند کې تیر کړي، چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرنې تاسې لر چې تا څلیرس کاله ته سند ته وتلی او نه وتلی، او دغه دغه د ما د ژوند ډیره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر باندې اته دېرش د شپږ دېرشو اته دېرشو کلو په شاوخوا کې و، یعنی دا زده کړې مې پرله پسې نه وې. دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ مې تاسو ته وړاندې کړ. دغه حالت هر دفعه چې له زده کړو خلاص شوم او هغه بری لیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رشته د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه.
استاد عبدل د ما لپاره یو سوال و چې تاسې یو ری یو څه ولوستې دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړې ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي، بیا زده کړې هېرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړی ده، دلیل یې څه و؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیزې ستونزې وې او یو څه اقتصادي ستونزې وې او بې وزلي او بې کسیم وه، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړې وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه. یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دارالمعلمین نو لوسته، علي دارالمعلمین نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم و، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړ چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیات پوهنځی ولوست. ادبیات پوهنځی نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چېرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما دپاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا دپاره وي. نو وروسته زه هم هغه ومه، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی راته راکړ، چې په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه. نو ځکه موږ بیا خپله څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم، که څه هم له اول کې مې تاریخ څانګه وه. نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده، یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې و، او غوښنې لیکنې مې هم تقریبا تر ډېره بریده ادبیاتو کې کړي. خو وروسته دا د ماستري دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډېر متوجه شوم، او بیا مې نو دغو لیکنو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بیخي یو 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 لکه یو بل ښوونځی، لکه یو بل پوهنتون، دلته عمره مواد ما پیدا کړ. تقریبا خصوصا څاروان صاحب یو سلو نه شپېته پښتو قلمي نسخې اوس موږ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو، او دغسې فرزند زه په بېلابېلو پوهنتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې یو شمېر ځینې پوهنتونونو ته لاړم، فرزند کمبریج پوهنتون ته لاړم، هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې. همدغسې په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې، دا ټولې مې کړې، فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه، او یا فرزند ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې، او یا دغه نندارتونونه. نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو و چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسې په بریټیش لایبرري یا د بریتانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه هم لیدلې دي، آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې نسته، او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي، ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده، په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي، یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر شوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري، زلالم هغه سړي ته ویلي چې دا قلمي نسخه ما ته راکه او زبر پی درکم وی غرا سره غرا ته ویلي چې نه پر پی درکوم او نه اسه درکوم نو ما ورته دا خو نشي کېده یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکه وی دې سړي دا سره ډیر سخت چلند وکاو وی زه مجبور شوم چې په دې باندې فشار راوړم او دا نو تبن دا هغه وخت چې برتانوي هند په برېټانیا کې یا نو تبن برېټانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نو دغه سیمه ټوله وه او هغه وخت کې خو موږ وی عسکر هم درلودل هر څه هم درلودل دا نو این تقریبا د سلفور کیرو د چې دغه وخت کې گورنر و د دې نه مخکینۍ خبره ده وی دې مې تهدید کړ تهدید مې کړ بلاخره دا قلمي نسخه مې واخیسته او تر شاشه کتلی اخر مزر کې خوب سو بیر ته ورګرځیدم بیا 100 روپۍ مې ورکړي یعنی دا که قلمي نسخه هم ست چې شاید الته نیوی ولې دلته وی نو دا قلمي نسخه یو سل نه شپې تو تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي د ماده پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډیر په درد خور چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پاڼو مې چې واړولې تقریبا ډیر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل په نورو کې نه و نو
نکوی هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پې خبر نه دي که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلی دی هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پېژندنه داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی هغه لري د 240 مخه کتاب دی 240 پاڼې کتاب دی د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پېژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوم چاپ دا مې دوم ځل بیا چاپ کړی یو کره چاپ سو خلاص سو
اوس تاسو وایئ چې لا هم کار کوئ په برټش لایبرري کې تاسو د یوه رسمي کارمند په توګه کار کوئ او کنه په خپله علاقه لرئ خپله غواړئ چې لیکوالي وکړئ او تحقیق وکړئ
نه نه زه په خپله اول چې زه لاړم چې غوښتم چې زه باید د برټش لایبرري غړیتوب ترلاسه کړم نو هغو ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم هغو راته ویلي چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې او که ډېر څونه لرې هغه هم کولی شي که نه څلورو نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او څېړنیز وي بیا زه لاړم څلور اثر نه چې تقریبا اووه اثاره مې ورته ویوړل چې وی مې وویل هغه اثر چې ولیدل وی خیر ته داسې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري ته به دوه ورځې وروسته راسې او که درې ورځې وروسته راسې چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویلې چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري رښتیا دا درې کاله چې زه لاړم خو دا درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دوی ته وړاندې کړ ته یقین وکړو چې دوی بیخي لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ
د خپل ژوند نه څومره راضي یاست په برتانیا کې
یاره تر یوه بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشحاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډیر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بیلابیلو برخو کې لیکنه وکم. دغه یوه خبره. بل وطن ډیر خوږ دی او تیرتونو کوو چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې، ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي. ولکېتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم، یعنی چې شپې ویده کېږم هم د هماغو خاطرو په هیله ویده کېږم، او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن را نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ضروري چې کشکې وطن کې وای، او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغې خبرې ته بیا ټینګار